رادیو آزادی را دنبال کنید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزادی رادیو د خبرونې تموس اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو تر واکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یوه خبرپاڼه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبرپاڼه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. تیر میاشت شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولي خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوه اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 4000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنجشنبه د یو ریپورټر پر وی پاڼه خپور شوی ویل شوی د شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 2.5 کم دی. د 2023 کال په جولای کې 8020 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریوال او د ویزیویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډله به نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلوبه به د کابل په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجه پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یوه ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او یوه وبایلله. تمره د دې سیالیو پایلوبه د لړم په 6 د یک شنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډله له کمبوډیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر 4:30 بجې د کمبوډیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د ملیشه ځواک پر پوستې د نامعلومو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه لس ملیشه ځواکونه وشل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستانی رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې برید تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته دوام وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وشل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حال نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمیر ډیر شي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې د خیبر پښتونخوا د نورو ځایونو په شان ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک فعال دی. پرون پنجشنبه د پاکستان پوځ ادعا کړې وه چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ټي ټي پي د یو قومندان او دوه ځانمرګو په شمول 9 غړي وژل دي. او د روسیې ولسی جرګې یا دوما له شمالي کوریا سره د ستراتیژیکي همکارۍ تړون تصویب کړ. دا تړون له شمالي کوریا څخه د پوځي مرستې د ترلاسه کولو امکان برابروي او د اوکراین په جګړه کې د دریم هیواد د ګډون احتمال زیاتوي. دا تړون چې د پنجشنبه په ورځ د دوما له خوا تصویب شو د سږ کال په جون میاشت کې د شمالي کوریا پلازمېنې پیونګیانګ ته د ولادیمیر پوتین د سفر په مهال لاستیک شو او ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاری ته نوې ځواک ورکړي. د دې تړون د یوې مادې له مخې کچېری له دواړو څخه پر یو برید وشي او په جګړه کې ښکیل شي، بل هیواد باید په فوري ډول له ټولو امکاناتو څخه په کار اخیستو یې مرسته وکړي. لا څرګندنه ده چې دا ماده به څنګه تفسیر شي، خو جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو په وروستیو کې اعلان کړی چې شواهد ښیي چې د شمالي کوریا عسکر په روسیه کې شته او داسې ښکاري چې دغه ځواکونه د روزنیزو تمرینونو په ترسره کولو بوخت دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. د یو ځل بیا زه فرشته سهاک د نور بس دی اونۍ خبرونه کې ستاسو قربانه یم. نن به په خبرونه کې په دې باس وکړو چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکون کوي ریچارډ بنټ په کاناډا کې په یو رسمي سفر تللی دی چې نن یې دریمه ورځ ده، او په دې غونډې په ترڅ کې هغه له یو شمېر فعال نو د پارلمان له پخوانیو غړو او د پهنتون له استادانو او نورو افغان کډوالو سره هلته لیدلې دي. او په دې موضوع به بحث وکړو چې په دې غونډه کې دوی په څه اړه خبرې کړې دي، کوم موضوعات یې د غونډې موضوع و، او دا چې آیا دا غونډې او دا خبرې اترې به د افغانستان د بشري حقوقو او یا هم د ښځو پر وضعیت باندې څومره غې نا کوسیږي. په دې اړه به باس ولرو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي چې د خبرونې په لړ کې به دوی ته دوی سره اړیکه ونیسو او دوی به را سره په خبرونه کې تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ وخی خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. موږ د ټلیفون شمیرې دي 00202212 15 40 01. زمونږ بل شمیره ده 00240202212 15 40 01. په دې شمیرو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ وکړئ. د خبرونه په سر کې مخکې دی نه چې باس ته ورشو، زمون همکار احمد شیبر په همدې حق لا یو راپور چمتو کړی دی. دا راپور په واورو او د غینه بعد به برتره وګرځو باس ته.
د ملګرو ملتونو د بیان لمخې ریچارډ بنټ په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې مشتي مدني فعال راځي بارکزي ازادي رډو ته وویل چې له شاغلي بنټ سره به یو دوه غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبري وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان.
ټاکل شوی ده چې د خزو خبرېلنو او د ځوانانو په اړه خبري زیاتی وشي. همدارز د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه کې د دې دلیل لوري چې کوم بندیزونه د جنونو خزو پر زده کړو په خونځو او پانتونونو کې لګیدل دي، د خزو د کارونو رو ډیر مشکل د پړه چې طالبانو خزه ته پیدا کړی دي. ټاکر شوی ده چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبرې او لیدنې کتنې ترسره شي.
شاغلی بنټ په ترشنبی پورې په کاناډا کې وي او په پلاسمینا اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې میشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادي د کور مشر ازادي رډو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبريالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
موږ د بیان د ازادي د کور له لوري له شاغل بنټ سره یو خوند تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړو چې خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې د نن او په جلاو تنه کې لري. تر دې ربا پر هغه لارو چارو وژغی شو چې څنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامدار ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیاتي همکارۍ مسأله چې ل جدي بحثونو څخه ده په نشتی ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګری ملتو د بیان لمخې چې د شاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط پرون خبر کړ، نو موړې بدلې سفر پترس کې لاغه افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست ل 15 مې ورسره کاناډا ته کډوال شوې دي. د طالبان حکومت سشکل د اگست په میاشت کې افغانستان ته د شغل بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دوی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي. خو په خپل ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د سفر د بندیز سربیره به دوی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه خوانی ټویټر کې لیکلی دی چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
بیا هم خبرونه ته خره غلی راپور مو واورید. په راپور کې د دې غونډې پاک ډېر معلومات وو وړاندې په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه افغان ژورنالیست او د خزو د چارو فعال هيله شمس را سره په خبرونه کې ده او د دې ترڅنګ اوګي امیل هم را سره د خبرونه کې دوی دواړو سره به بس شروع کو. هيله جانې او میلمنه میل تاسو دواړو ته خبرونه ته خره غلاست وایم. د خبرونه موضوع با تاسو اوریدلی میرمن امیل ل تاسو به پیل کما دا راته وایي چې دا غونډې چې د افغانستان نه بهر د خزو د بشري حقوقو په تړاو جوړیږي تاسو دا غونډې څنګه ارزوي؟ مننه کوم. لوبي تاسو
سلامونه قدر منو بیل منو ته وګورئونکو ته دا غونډې د فکر کوم چې بیا هم اغیز لري ځکه کله هر ځای نه اواز پورته کیږي په دې اړوند او دغه دایا جاری ساتل کیږي د میرمنو په نفره چې په افغانستان کې دي او دومره تر هغو چې د هغوی اواز لوړ دی هغوی کولی شي چې هغه کسان چې په دې اړوند مسؤول دي هغه بنیادونه چې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره په نړیواله کچه هغوی دای دنده د هغوی په غوږونو ورسوي. دا غټ باید هیڅکله خاموش نه شي. دا باید همداسې مسلسل ریچارډ بنټ د راپورونه اخیستي دي او هغوی په جریان کې ږدي او هغوی باخبروي، هغوی سره دا مسله شریکوي، د هغوی نظریات اخلي، هغوی نه د لارو چارو پوښتنه کوي ځکه چې هغوی په دې افغانستان کې او د افغانستان په دې د چا خبره په شریان شریانې بلد دي، په کلتوري لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په هر لحاظ دوی خپل د هیوادونو لپاره د لارې چارو لپاره حتما وړاندیزونه لري، حتما زړه یې درد کوي ځکه د ښې ورځې نه وي څوک په رضا د ملک ته ځي. نو دوی د ښې ورځې نه دي تللي، وطن په ټولو ګران دی. خبره پدې کې د شیدا حالات بل اخره د دې ته مهاجرت خپل یو لوی څنګه ده هغه د سینې چې دې نه لاره او جنات ته لاره. زه پوهیږم چې دا غوي ډیر یادونه درته پراته دي، هغه دې وطن په سی خفري، هغه دې پسند وطن سی هر سات زوريږي. نو خبره دلته ده چې کوم غونډه چې دې کوم غونډه چې اصلې سي په هر هیواد کې سي چې افغانستان نه بیرون دي کلام دی اغیزه کیدای نشي. هغه وازنه کدل څه پورته کیږي خو تاسو ته معلومه ده په دې ورسته یو کې چې ډیره سخت ده چې دلته غږ پورته شي او د فلم نوی چې داخلي تاسو سورې د مخ کې تاسو ولید چې په جنوب غرب کې میرمنې په داسې یو ځای کې چې هیڅ څوک ونه ګوري په سربسته ځایونو کې چې سره کونو لارو سره کوسی کنی دې سره غون شو دې خپل आवाज وېست. خیر دې ک څوک اوس نه مني خو بیا هم اوس دوران د سوشل میډیا د بیا هم خلکو تر رسیدي چې دغه خزي دومره پټنګ راغلي دي، دومره د دوی او سلی ختم شي وي دي، دوی په پوز راغلي دي، نور د دې ژوند تنګ دي په دې حالت کې چې هر سات هر ورځ دوی کینی او یو نوې پروان صدرې چې د چا هغه فکر هم کار ورته نه کوي. چا ته د خزي आवाज باید پورته نه شي خیدا ته وکي دکاندار سره په اشاره وغږیږي. دا څومره سخت ده دا چې چا ته کیسه وکي په دې اسر زمان کې هغوی وحشت کوي چې دا سره کم یعنی څه یعنی دا څه باید په افغانستان کې مبارزه وکړي چې ما د انسان په صفاتو پیژنې اوس خو هغه خبري لا پاتې دي چې زمون حقونه باید د حق د تحصیل، حق د کار، حق د مشارکت سیاسي باید ولرم چې ترسو خپل حقونه او ما غوندې نور زما هم جنس چې د دې ټولنې نیمایي برخې نم زیات تشکیلوي دا غوی غږ زه پورته کړم او زه د خپل هیواد د پرمختګ په کتار کې د خپل ورونو سره وګپ وګه باید فعال اوسم، حضور ولرم، کار وکم.
مننه میرمن امیل، بیرته هم تا ته راګرځو. اوس په همدې موضوع به بیا خبرې وکړو. اوس هم هیله جانې ته ورځو. هیله جانې، تاسو اوس مغه غورې خبرونې ته ښه راغلې. دا راته ووایي چې په افغانستان کې دننه د ښځو غږ په دغسې غونډو کې نشته. د هغه حقیقتونه او هغه څه چې اوس په افغانستان کې دننه په ښځو، په نجونو، په ټولو خلکو په افغانستان کې تیریږي، پغوی ډیر بندیز لګیدلای دی، هغوی خپل غږ نشي پورته کولای. او د افغانستان نه بهر آیا دغه غونډې، دغه خلک د افغانستان دننه د خلکو نمائندګي کولای شي؟ تاسو د افغانستان دننه یاستئ، دا څنګه ارزوئ؟
ډیره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته قدرمند میلمنې ته او ټولو محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. د ستاسو په پوښتنې سره ګوري، خپل کانفرنس نیول یا همدارنګه دا ډول غونډې د افغان ښځو لپاره ډیر مهم دي، ځکه مثلا دغه ډول چې دا ځي د ښځو لپاره کانفرنس نیسي، په دغه کې د ښځو د حقونو دفاع کیږي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او د هغوی نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي، د دوی لپاره ډیر زیات مهم او مؤثره تمامیږي. دا چې موږ تاسو اوس ګورو په افغانستان کې داسې محدودیتونه وضع شوي دي چې ښځه، حتی هغه د ښځې چې موږ جو د هغې هغه وضعیت ګورو، یا اوس وخت کې چې موږ په افغانستان کې یو، هر هغه څه چې موږ په سترګو باندې ګورو، هغه ډول وضعیت چې موږ ګورو، نو د دې غږ اوچتول ډېر زیات مهمه ده. او دا کانفرنسونه ډېر په ډېر مثبت تاثیرات لري، ځکه په دغه ډول کانفرنسونو کې، په دغه ډول غونډو کې، د دوی په مشکلاتو باندې که خبرې وشي، د دوی د هغه دفاع باندې خبرې وشي، او همدارنګه د دوی ښځو، هغه ښځو چې هغوی مثلا ډېر زیات غمونه ګاللي دي، هغوی د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی رواني تکلیفونو سره مخامخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. ګوري، ښځو ته د وظیفه د دندې اجازه نشته، ښځو ته د بیرون تک اماغه چې ځي وایي نه، ښځه باید وظیفه ونه کړي، ښځه باید درس ونه وایي، ښځه باید پوهنتون ته لاړه نه شي، خوای ښځه ښځه باید څه شی وکړي، ښځه باید قرار په کور کښېني. په دغه وخت کې چې یو ښځه کونډه ده او د هغې خاوند مړ شوی دی، هغه په کور کې ماشومان لري، هغه په کور کې یو کورنۍ هغې باندې، یعنی ټول کورنۍ غړو باندې پاتې دي، یعنی هغه باید هغې ته روزي ورکړي یا ډوډۍ ورته پیدا کړي، نو هغه بیا څنګه وشي کولای شي ډېر سره مبارزه وکړي؟ نو په دغه وخت کې که چېرې دغه ډول کانفرنسونه ونیول شي په بېلابېلو ځایونو کې، دا چې یو څومره وخت مخکې په البانیا کې هم یو کانفرنس نیول شوی و چې هغې کې ټولې ښځې راټولې شوې وې، همدارنګه په هلته هم په دغه موضوعاتو باندې، د مشکلاتو په حل لارو باندې خبرې شوې. او اوس وخت کې په کاناډا کې هم دغسې کانفرنسونه نیول کېږي، یو دغسې کانفرنس چې نیول شوی، ګوري په دغه کې د ښځو په مشکلاتو باندې بحث وشي، نو دا به د افغانستان ښځو لپاره ډېر مؤثره تمام شي، او دا به وشي کولای چې د هغه ښځو چې خاموش پاتې دي، د هغوی غږ راپورته کړي.
ډیره زیاته مننه میرمن شمس، تاسو نه د خبرونې په دې برخه کې د میرمن شینکی کډوخیل د افغانستان د ولسی جرګې په خوانې غړي، هغه سره مونږ د خبرونې د شروع کېدو نه مخکې مونږ خبري ورسره وکړې. او دغه یو تن له هغه میرمنو نه ده چې په همدې غونډ کې د ریچارډ بینټ سره یې کتنه کړې، او هغه سره د بشري حقوقو او د ښځو د حقونو په تړاو غږېدلې ده. د دې غونډې پاک له ماته ځینې معلومات غوښتي وو، هغه را سره خبرې کړې دي. په شروع کې مې ترې پوښتلې چې د ښاغلي بینټ د سفر په اړه راته وایي. وړاندې پوښتنې مې ترې کړې دي، دا به د یوې مرکې په ډول تاسو ته په خپرونه کې نشر کو. فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې زموږ دا مرکه نشر ته چمتو ده، تاسو یې واورئ بیرته راګرځو باسته.
خغل بنت لخپل مرګرو سره، یعنی خپل همکارانو سره سفر لري هم دا اوس هم په سفر کې ده په کاناډا کې او مختلفو ایالتونو ته هم خپل ازي او ځینو ته خپل همکاران لیږي تر څو پورې د افغانانو څخه واوري. البته دا د کاناډا د حکومت په بلنه دلته راغلی تر څو پورې افغانانو سره وګوري او همدارنګه خپل مشوره یا نظریات د کاناډا له چارواکو سره شریکه کړي.
مېرمن کډوخیل کدارته وای چې د خاغلی بینټ موخه له سفر نه سوا او پټوله کې د غونډې اصلي هدف څه وو؟
د په مچمو کې څو پښتنه درلودل چې افغان مېرمنې کولای شي د مېرمنو برخه کې د نارینه او سره څه خبرې کړي هغه موضوعات نه نه پېږم. اما په کومه پښتنه چې و داسې مثلا هغه څوک چې د بشري حقونو مدافع دي د هغوی لپاره اوسنۍ ستونزې په داخل او بیرون د افغانستان کې څه شی دي؟ دوم داسې کوم قانون چې د امر بالمعروف والنهي عن المنکر نشر شوی دی یا اوس نافذ دی د چارواکو له طرفه هغه په مختلفو ولایتونو کې تطبیق کیږي، د دې پایله به افغان ولس او خاصتاً د ښځو لپاره به څه وي؟ دریم داسې مثلا د کاناډا له حکومت څخه زموږ غوښتنې یا توقعات شی دي، او څلورم داسې بینالمللي ټولنې نه زموږ پیغام زموږ لپاره زموږ پیام شی دی او دغه لپاره غوښتنې او انتظارات شی دي. نو په دې کې له ښاغلي بنت او دغه ټیم سره ملاقات
په غونډه کې د ګډونوالو میرمنو غوښتنې د افغانو ښځو لپاره څه وي؟
اچھا مختلف نظریات درلوده په میرمنو کې معلومدار متاسفانه یو ذهنیت موجود دی چې همیشه فکر کوي چې غیر پښتانه زیاتره محکوم او محروم دي. نو یو تعداد کسانو په دې کې غوښتي چې دا وضاحت ورکړي چې اول خو باید د گزارش راپور د افغانستان له ټولو جغرافیایي برخو نه وي، ځکه چې باید هغه ځایونه ته چې مثلا ښاغلی بنت او دغه ټیم لاسرسی نه لري باید خپل رابط یا تماس پیدا کړي تر څو پورې د یو متوازن راپور وي، یعنی یو بخش د افغانستان نه وي او یو بخش نه وي، ځکه چې په چوته چې طالبان ډېر قوي حضور لري شاید معنی دې سي خلک گزارش ولیږي یا شکایت وکړي یا اسناد ولیږي. نو دا بیا په دې معنی چې په دې ساحو کې نه ژوند نورماله ده. نو په همدې باندې زیاتره تاکید وشو چې باید گزارش د افغانستان له ټولو جغرافیایي ساحو نه باید دوی راټول کړي تر څو پورې یو مکمل راپور یا گزارش وسي.
د میرمن کډوخیل نامو د غونډې پاکله پښتنې کړې وې تاسو را سره واوریدل. میرمن امیل تاسو به د میرمن کډوخیل خبري اوریدلې د غونډې پاکله غي او سلند معلومات مونږ ته را کړیو چې د غونډه په د غونډې موضوع په څه تړاو او دا چې د خزي یا د افغانان چې راټول شوی وو غوښتنې سوي، نو د خلکو یا د افغانان چې راټول شوی وو د دوی یو غوښتنه دا و چې په افغانستان کې هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافع دي د دوی سنز راوڅیړي او د دوی سنز په افغانستان کې څه دي په دې باندې خبري وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کولای شي دغه افغانان یا افغان فعالان په بیرون کې یا دغه سی بحثونه د بشري حقوقو یا د افغانو میرمنو چې په ټوله کې بشري حقوقونه راځي چې دا وس په افغانستان کې په ډیرو شانو لکه په رسنیو بندیز ولګي، د په تصویر باندې بندیز ولګي، د پنجونو په خزو باندې ته په خوانه د څو کال کېږي چې بندیز په درس او په کار باندې لګیدلې. نو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا ستونزې به حل شي، د حل لارې به ورته پیدا کړی شي په دغه سی غونډو کې؟
خبره ده سره چې په غونډو ځین نه ویم چې په دې غونډو کې ضرور حل لار به پیدا شي، اما دا کومک کوي په راتلونکي کې کړه دلته دومره اواز نه پورته کیږي هلته پورته کیږي، دا بلاخره دا به کومک وکړي. او دې خبرې سره هم موافقم چې ریچارډ بینز دا غځین نه دا راپور هغه کړی دی او نظرونه اخیستي دي او گزارش لیکلې دا گزارش په ریښتیا چې کامل نه وي نامکمل دی. په دې چې افغانستان په څلېرشت ولایتونو کې یو نما کولی شي خپل نمایندګان ولیکي، خپل کارکنان هلته غیر مستقیم د عوامو میرمنو سره خلکو سره هغه بشري حالت خو ټول ډېر دردونکي حالت رسېدلې، ځکه پیسې ورکې دي، کار نشته، فقر تر آخري درجه پورې انسانان ځوري. انسانان فشار دی ام دا اوس بیخی د مرګ حالت ته رسیدلی دی او دا بیا څوک مهارول نه شي ځکه دا هغه آخري سرحد ته اوس رسیدلی دی. یعنی په لرې پرتو سیمو کې حالت ډېر اندازه خراب دی. دوی باید خپل نمایندګان داسې په شبکهي ډول داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی وکولی شي دغه د خلکو نظریات په ټولو ځایو کې. ډېره اسانه خبره ده که دوی وغواړي دغسې ټیمونه هغه کې هر ولایت ته ولیږي دوی مکمل هغه راپور راوړلی شي چې دغه ناورین تر کومه بریده پورې عمیق دی او ډېر زیات بد حالت ته رسیدلی دی. یعنې دا باید جهان دې نه بې خبر ځان ونه ساتي او په دې سرسري نظر ونه کړي دلته انسانان مري، دلته یو بشري ناورین دی او دا په دې هم نه کېږي چې هغه کمتم کومکونه چې اوس خو بیخي کم شوي دي هغه مستقینو ته نه رسېږي. د هغوی هم دغه توضیح اصلا په دومره کلونو کې مهغسې ونه شي چې عدالت باید مراد شي او حق اقدار ته وسپارل شي. په هغه کې هم ډېرې بلا ستونزې دي. نو بیا اوس چې دوی راغلي دي دوی دا ټول حقدان ورکړي چې موږ پوهېږو دا او دا په هغه کې ډېر زیات دوی لاسوهنه کوي. همداسې چې د ژوندانه په مختلفو چارو کې اوس کاروبار کې په مالیه وضع کولو کې دا دومره درک نشته چې دغه خلک څومره عاید لري چې ته پرې دومره مالیه او هم په چوه سره کېناستلی هغه خو ومري. نو بس غریب نه چې ډوډۍ دې واخېستو کار دې واخېستو خو هغه مړ شو. نو خو دوی خو خلک ژوندي اوس د هر کار په ساحه کې ګوري چې چېرته هغه دی. بس هغوی که کراچۍ لري اوس خو تعلیم یافته خلک که بیرون ته تللی نه دي او تللی نه شي خو ډېر تعداد پیسې زیاده مونږ میلیونونو خلک یو څوک په لاړ شي دا یې خو وطن دی. نو په کار کې په کلیدي ځایو کې او په اداراتو کې خو دوی ځای شوي دي. نو هغه د اهل کار خلک هغه ټول کراچواني وي هغه رقم د سروشي او دغه مجبوریت د وجې نه هغه سې کارونو ته چې مخه کوي په هغه کې هم نه کوي. هغه کې هم کراچي ګانې اخلي بي اعلان کوي هغه به اوزي ته وړي هغه ورځ داسې یو بد حالت چې اسمه وایه که دوی ټکسي چلوي په ټکسیانو باندې څه حال اچولی دی چې بیخي مرګ ته یې رسولی دی. کلته هغه ریکشاوې چلوي ریکشاوي ونه قانون ورته کوي چې بیخي هغه ونشي کولی هغه څورپې وګټي او اوسه ډوډۍ کور ته نیسي. دا څه رقم حالت دی دا بیخي بد حالتونه دلته روان دي. دا دا یو رقم استبداد چې ظلم د حد نه وتلی دا د خلکو باندې ډېر بد اغېزه کوي په کورنۍ باندې په ماشومانو باندې په ځوانانو باندې په مېرمنو باندې په خلاصه په دې ټولې ټولنې باندې په دې وطن باندې په دې جامعه کې بیخي سړی حیران پاتې کېږي. هر چا سره چې کېني د خوشحالۍ خبره به روانه وري هر چا سره چې کېني هغه به داسې دې حالت کې ونه ګوري چې هغه راتلونکي ته امیدواره اوسي. یعنې دومره ناهیلي توب په داسې یو ټولنه کې دا باید ټول اسایګیري وشي. دا ډېره ساده خبره ده که دوی وغواړي دا کولی شي او که اسې هم وي که دوی اټکل هم وکړي که نمونوي د دې ګزارش هم چې وګوري دا په خپله خبرې کوي چې دا څه حالت روان دی. داسې نه دي چې دا خلک به راضي وي. ته باور وکړه چې دا انجینکۍ په کور کې کېنولي یو څوک هغه ورځ زنګ وهي او هغه وایي دا ډېر ښه کار وشو. نو جینکۍ څوک څه کوي چې پرې تعلیم کوي هغه خو د بل کور دی. وا بابا هغه که بل کور ته ځي او مور ډېره خوشحالېږي والدین مور پلار چې اولاد یې تعلیم ولري پوهه ولري او هلته ډېر ښه ژوند پر مخ ویسي ژوند کې ستونزې نه وي هغه د ژوند په نزاکتونو په برخوردونو باندې پوه شي ځکه اسلام کې هم ویلي دي چې پوه او ناپوه سره برابر نه وي. نو هغه ډېر ښه اولاد څنګه کولی شي خپل اولاد مکتب ته لیږي بیا هغه قبیلې باسواده کوي هغه نسلونه باسواده کولی شي خو ته ولې داسې وایي چې دا د بل کور ده. بل کور کې که نه ارام وي آیا د مور و خور و دوی نه ناراحته کېږي چې اولاد یې په بل کور کې نارامه شي تاوان چې کېږي. یو مور دومره هیلې لري او اولاد دومره پیرزوینې لري دومره بېشانه ارزوګانې لري چې دا خوشبخته شي دا په جهالت کې لوی نشي، دا پراتلونکي کې که زه ژوندی یم که مړه وم دا د ستونزې سره مخ نشي، ځکه مور احساس دومره دی، د مور د پلار د ټولو. خو دا وایي چې نه، دا ډېر ښه کار وشو، دا څه ګزارم دی، هغه په کورونو کې دي ناست دي، مکتبې چا ایستلې دی.
مننه میرمن امیل، ډیر زیاته مننه میرمن امیل د تاسو په خبرو سره. تاسو مو ویلې چې په افغانستان کې دا اوس ډیر خلک دي چې په سترګو په خپل په دغه وضعیت کې دي، دغه بشري ناورین، دغه بد حالت ویني، اما بیا هم د تاسو له خبرو ښکاري چې دا خلک لا اوس هم غلي دي، او دوی هغه څه چې باید وکړي نه کوي.
متاسفانه راتلونکي دپاره یو برنامه نه لري، یو پلان نه لري، دغه بیکاري څنګه مهار کړي، څنګه انکشافي پروژې په لاره واچوي. د هفته کې سرویس میلیونه چې راځي، دا او دا حساب معلوم نه دی. دا دومره مالیه چې وضع کېږي چې هر څه ته ګوري، د دې پام رسېدلی هغه باندې مالیه کې، دا ټول ټولی کوم خدمات کوم لارې چارې مې کتلي دي، ډېر او کشي ویلي اما دومره د پام وړ نه دی چې دغه حالت وکولی شي چې لږ راکم کړي، د دې کچه د دې اندازه لږ کم کړي. نو خبره دلته ده چې دوی ته پکار دي چې د کار دپاره زمینه سازي وکړي، یو یو بامسؤلیته جوابګوی حکومت همدې دپاره، د ولسونو د ارامتیا دپاره هغوی خادم دي، هغوی باید دا پوه شي چې
دا کومه تاسو نه دې ته بیا راوګرځو. مېرمنه مې له بیا راوګرځو دې خبره ته چې باید څه وشي، څه کارونه باید وشي د لپاره چې د بشري ناورین ورورو مخ په کمیدو لاړ شي، او دا چې د افغانانو وضعیت لږ خارښت او راوځي. په دې بیا وګورو ورزو الهجان په افغانستان کې په دې روسیو کې د امر بالمعروف نوی قانون خپل اعلان کړ، او راست تر بلې دغه نوی قوانین دوی را باسي، پغې کې بندیزونه لګوي. څو ورځې مخکې پر رسنیو بندیز ولګو په مختلفو ولایاتو کې چې تصویر یا د ژوندۍ موجوداتو چې پغې کې انسانان راځي د دوی تصویر باندې دوی بندیز ولګو، یوازې غاګ دوی اجازه ورکړي یوازې غاګ ته. په وسنی عصر کې په دا وس وخت کې د دغه دغه قوانین څومره د خلکو د پاره د اعتبار ور دي، څومره به دا نتیجه ورکړي، آیا خلک به دا ومني، آیا دا به عملی شي په افغانستان کې دننه؟ په دې اکلاڅه تفسیری دي، آیا دغه قوانین به تطبیق شي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
لکه څنګه چې اوس وخت کې دا چې امر بالمعروف ډیر زیات مونږ باندې مثلا په خودو باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډیریږي، کوم وخت نه چې دوی طالبان ته راغلي او طالبان بیا حاکمان شوي دي، د دوی د هغه اوله ورځ څخه چې کله موږ ویل چې مکتب دروازې پرانیستل شوي دي، خو وروسته ویلې چې نه، تاسو باید تر امر بالمعروف او نهی عن المنکر پورې صبر وکړئ، بیا وروسته د هغې پورې امر ثانی پورې صبر وکړئ او ستاسو مکتبونه خلاصېږي. وروسته د هغې څخه د ایجاب مسله وه، بیا همدارنګه په مکتب کې د مضمونونو مسله وه، ټولنه دا مضمون باید داسې وي، ټول مضمونونه باید اسلامي وي. په هغه صورت کې چې موږ ډېر مضمونونه په مکتب کې اسلامي درلودل، مګر دې هغه څه بهانې لټولې. بیا وروسته د هغې څخه خبره د حجاب شو چې نه، او دا په هغه صورت کې چې افغان نجونې افغانې ښځې د اول څخه شکر د ټول مسلمانان دي، ټول په اسلام دین باندې ټول پوهېږي، په ایجاب باندې پوهېږي، خپل په عزت په هر څه باندې پوهېږي. خو بیا دې سره سره بیا هم بهانې ورته رټولې. نو که چیرې موږ د دې محدودیتونو ته ځیر شو، ورځ په ورځ دې محدودیتونه زیاتېږي، او داسې یو ډول محدودیتونه وضع کېږي چې اصلا هغه مثلا د هغه د منلو وړ نه دي. مثلا اوس وخت کې ښځې چې ټیکنالوژي څومره پرمختګ کړی، جهان څومره پرمختګ کړی، مګر افغانستان اوس وخت کې د ټلیفون د تصویر اجازه هم نه لري. ولې په هغه صورت کې یو څوک چې مثلا خپل غږ پورته نه کړي، ولې خپل غږ پورته نه کړي؟ او دلته راځي مثلا دوی په قرآن کې هم که تلاوت هم دي کوي، باید د ښځې غږ څوګوانوري. قانو ښځه ښایي چې وکړي که ښځې غږ څوګوانوري، ښځه وظیفه ونه کړي، ښځه څه شی وخوري؟
دی ته د انسان څوک فکر وکي چې دا دغه نه کوي دا کار نه کوي دا کار نه کوي هر کار کې دی دا کار نه کوي ګوري د ښځو لپاره موږ ارګاګانې درلودلې چې په هغې کې زیاتره ښځې کونډې وي او کاروبار نه درلوده هغوی ځان لپاره یو د کار زمینه برابره کړې وه مګر دې هر 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 څه ول هغه باندې بند کړل یو څه د اوس وخت کې دغه څومره دوی دغه قانونونه زیاتېږي د دوی د عمره محدودیتونه زیاتېږي زما په ان باندې په اوسني وخت کې شاید د منلو وړ نه وي ځکه هر څوک خپل په پوها او خپل هماغه څه لري چې مثلا پوه شي تاسو باندې چې ښه زما تصویر باید ونه شي زه باید ول خپل غږ پورته نه کړم او اوس وخت کې افغان ښځې کثیرې هغوی ته یعنی د دې حق ورکړل چې هغوی خپل غږ پورته کړي زموږ قهرمان افغان ښځې ټولې قهرمانان دي او په هیڅ وخت کې هم نه تسلیمېږي او دغه وخت کې چې ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی ګوري د هر یو سره د هر یو نجلۍ وي که د هر یو هلک سره وي اوس وخت کې ټول سره تلیفونونه شته که چیرې موږ وګورو فیسبوک داسې یو څه چې مثلا هماغه وخت کې یو څه پېښه اوسي وخت ټول په تلیفونونو کې راوځي ځکه دومره یعنې امکانات چې موږ تاسو ته اسانتیاوې رامنځته کړي او موږ کولی شو هغې ته ښه کار وکړو او دا یو داسې څه دي چې موږ نشو کولی مثلا د منلو وړ نه دي موږ لپاره ځکه اوس وخت کې موږ د ښځو هغه غږ هر څه د ښځو غواړي پرمختګ وکړي ښځه غواړي چې په ټولنه کې ولوبېږي ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي نو که چیرې په یو ټولنه کې ښځه نه وي او په یو ټولنه کې ښځه کار ونه کړي نو که چیرې دوی حتمه محدودیتونه زیات وي که چیرې هغوی هر ورځ د امر بالمعروف څخه ورځ په ورځ باندې بېلابېل قوانین راشي دا چې نن ورځ د ښځو داسې کار کوي سبا ورځ داسې کار کوي بوره یو قوانین خپل خوځه کړ چې ښځه باید د محرم سره ووځي آیا کور کې کثیر یو نفر وي او یو څوک انجونې ډېرې زیاتې وي خدا محرم به ول چا سره ووځي مثلا یو څوک دوی باندې به یو کار لري یو به مریض وي یو به یو بل مشکل لري بل به بل مشکل لري خدا یو محرم به چا ته لاړ شي او دغه وخت کې ټول انجونې کوي چې هغه کې به وادونه کوي چې خاوندان یعنی خاوندان پیدا کړي تر څو محرم ځان ته پیدا کړي یو داسې قوانین نه دي ځینې قوانین یې د منلو وړ نه دي ګورې تبل تاسو د حجاب خبره وکړه حجاب خبره موږ حجاب اول نه درلوده موږ جمهوریت کې هم حجاب درلوده موږ طالبان حکومت کې هم حجاب لرو ورسره تېخ څخه وای هم ولرو دا یو داسې خبره وه چې تبه د منلو وړ وه مګر اوس وخت کې وایي چې غږ باندې پورته کیږي د ښځو غږ باید څوک ونه ګوري تصویر کې دا اجازه نه لري او داسې نور محدودیتونه چې دغه محدودیتونه د منلو وړ بیا نه دي ځکه هر هغه څه دي چې یو ښځه په کله پوهېږي چې ښه زه خو چې غږ پورته کوم که په تلاوت کې هم کوم دا کوم خراب کار نه دی دا کوم غلط کار نه دی خپل دی بیا چې دا هغه نه نو چې درس ورکړو خپل استاد و نو ګوري کثیر اسلام ته هم وګورو خپل حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه تجار و تجارت پیشه و هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کار کاوه هغه د خپل مالی ملاتړ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات کړی دی د اسلام په لاره کې ډیر زیات خدمتونه کړي دي نو په هغه وخت کې کثیر موږ اسلام ته هم وګورو هم ښځې کار کړی دی هم خود دا درس ورکړای دی او کادي کړي هغه نه نو درس ورکړای هم خود تجارت نشي سوي دي یعنی وي په نو بي دي دي په ټول نه کې خلکو لپاره خدمت کړي نو ولې بیا افغان خود دا کار ونه شي کولای په هغه صورت کې چې موږ هم مسلمانان یو او دې ته کوم دین یا دې هم هغه دې موږ هم قبول کړي او دې هم قبول کړي نو په دغه وخت کې موږ خپل هغه اسلام ته ګورو نه ګورو دې څو مسجدونه د خود لپاره
ډېره زیاته مننه هیله جانې مننه هیله جانې په خبرونه کې یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه را سره وصل دی دا به راوخلو بیرته به موضوع بحث ته راوګرځو سلامونه خپل نوم راته وایي لکم زی مړی کني ولې ده
مننه خورجانې یو سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ به تاسو له دا طالب د هلمند ولایت څخه خورجانې
علیکم سلام اتل صاحب تاسو باندې خبرونه موضوع اخیستی په خبرونه کې مونږ نن په دې باس کو چې ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي د افغانستان په حق له په افغانستان کې د بشري حقوقو په حق له د خزو د ستونزو په حق له په کاناډا کې زینو افغانانو سره لیدنی کړی دی و غوینه د دستونزو پښتنې کړی دی. تاسو په دې تړاو څه اوریدلی دی؟ په دغه موضوع تاسو خبر یاستی که څه راته ویل لري مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې. یو ستاسو د رسنۍ د طریقه دا موږ خبر سولو د وسه پورې نو خبر شوی خورجانې. خبره داسې ده دا کوم د خارجي استازي چې تللي د افغانانو دغه د پاره د پرسو پرسان لپاره خورجانې دې ته موږ په نیک ګام باندې نه ګورو، ځکه چې یو خارجي مې سي کولی خورجانې چې د افغانستان د خلکو ستونزې درکړي. ما په فکرونه زار باندې دا هغه چې د افغانستان د خلکو تر مابین د مداخله به شیطانت خورجانې چې زوم کوم افغانان چې په خارج کې خورجانې، ما په فکرونه زار باندې هغه دلته داخل خپل افغانستان ته بای چراسي که کوم مشکل د خپل حکومت سره لري خورجانې ز خپل خدای ته تم وینم شاغه مشکلات د لته خپل سره حل او فاصله کې او دا چې یو خارجي استاد یې د افغانستان د شوز نمائندګي کې یا مثال د افغانستان د خلکو نمائندګي کې دا بس ما په فکر به دا کل تخلیل خبرې زکه هغه د
افغانستان په افغانستان نه بیرون کوم افغانان چې د غوي کورنۍ ټول په افغانستان کې دي، یعنی د سینا د چې افغانان دلته دي و غوي د وضعیت نه خبر وسره سنې دي دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان د ټول افغانان په پویږي کغه په داخل کې کپ بیرون کې کدوې خپل نه کورنۍ حالت پستونزو کې د چا ورور د چا پلار د چا خور مثلا ورونه دلته دی خويندې له مکتبو پاتې دي په افغانستان کې، نو تاسو وايي دا فکر نه کوي چې د افغانان چې بیرون د افغانستان نه دي دوی خپل پستونزو کې نه دي، دوی کورنۍ حالته پستونزو کې دي، اما دوی کولای شي د هغه افغانانو غږ شي چې په افغانستان کې خپل غږ نسی وستلای، نو دا به یو خلاره نه دی د پاره چې د افغانستان کې ځینی شیان را جوړ شي، بشري حقوقو ته پام وشي، خصوصا د ښځو د نجونو حقوقو ته پام وشي، ځکه په افغانستان کې داخل کې خو څوک د غږ پورته کولو اجازه هم نه لري، نو په دې تړاو تاسو وایي
خورجانې تا ډیر ښه خبرې وکړه. خبره داسې ده چې دا کم خلک په خارج کې د خورجانې د افغانستان څخه وتلي سي د دې کورنۍ دلته دي، خو داسته سي همیشنه اوریدونکي خورجانې دا ټول اوریدونکي ما پیژنې چې کم خبره په حکومت کې هم قسم په خدا کما پټه کړې نه زه چا پروا لرم. موږ خورجانې چې دلته په افغانستان کې ژوند او زندگی کوو الحمدلله شزم خپل ځغ په تکای ته خورجانې درنه حکومت هم بندیز دې باندې لګولې او د ذکر موضوع چې د خورجانې هغه مزم غشتنه ځنه کړې ده، یوازې خارج چې تللې د افغانستان خلک هغه دغه نه کړي غشتنه مزم کړي د خورجانې د خپل حکومت چې دا خو بالکل د خوند حق دی د ذکر لوړې ذکر باید چې موږ خوند وکړو چې نه دا ترانت ضرورت لرو. خو خبره ده چې خارجان خورجان زما په فکر زما غم دي ولا کافي چې له کله خپل کوم زده
نو اتل صاحب درې کال تیر شو، درې کال تاسو ته کم وخت کاری شي په نجونو باندې مکتب بند کړی د درس بند کړی، آیا دغه یو د عمر ضایع نه د درې کال یو انجلۍ شاته پاتې کیږي له درس نه له مکتب نه؟ مثلا ستاسو په کور کې کستاسو خوري لوري هر څوک یو انجلۍ درې کال له درس شاته پاتې کیږي، دغه درې کال د عمر ضایع کیږي، دا برته څنګه دوی دغه خلاب یې څنګه دوی پوره کوي؟ او بل دا چې تنا کش په دوی په تنا په زده کړو باندې بندیز لګولای و، دا دوه درې ورځې مونږ راپورونه لرو چې په افغانستان کې په ډیری ولایتو باندې تلویزیونونه بند کړي دي، رسنۍ یې بند کړي دي، تصویر یې بند کړی، تنا غږ ته اجازه ورکړې ده. دا هغه څه دي چې واقعیت لري او داسې نه ده چې دروغ یا هغې، نو ورځ تر بلې په افغانانو بندیزونه زیاتېږي. دا بندیزونه تنا په ښځو نه دي، اوس په سړی هم دي که تاسو باندې نه یې، نور ډیر افغانان دي چې مونږ ته زنګ وهي، مونږ سره په اړیکه کې دي، خپلې ستونزې وایي، نو دغه یو بشري ناورین نه ده په افغانستان کې؟ آیا خلکو باندې ورځ تر بلې د ژوند ګړۍ نه راتنګي دوی؟
خورجانې خبره ده چې تا خو ډیر ښه خبرې وکړه. خبره ده چې خورجانې چې موږ وایي چې کم بندیزونه په خوند باندې دي، واقعا هغه یو درې کاله خو ته څه کوې خورجانې؟ زما په فکر درې دقیقې چې زموږ خوند د زده کړې څخه پاتېږي، دا زموږ د افغانستان مثال په شاته پرمختګ ته نه دي شاته دي خورجانې. دا موږ دغه ستونزې موږ په سترګو وینو. موږ هم د خپل حکومت څخه غواړو چې درې کاله وسوله د مکتبو زمینه تسولې نه برابروي، درې دقیقې چې زموږ خوند مثال د خبرو د لوړو زده کړې څخه پاتېږي، دا زموږ تاوان دي، موږ د ملک په زیان دي. خو خبره داسې د خورجانې داسې بد عالم ولاکه دي لکه دا خلکو چې داسې بد حال جوړ کړی دي چې مثال د خبرې داسې بندیزونه دي، هغه تلویزیونو باندې خورجانې موږ معلومات په لرو بندیزونه لګولي دي چې مثال د خبرې داسې خپرونې به جوړولې چې هغه به د افغانستان د کلتور و د عنعناتو سره مثال په تکار کې په دزاد کې خلک به راپارول. حکومت خورجانې هغه په داسې تلویزیونانو بندیز لګولی دي، اوس داسس رسنې د خورجانې موږ په ډېر په خواشینو چې داسس رسنې په افغانستان کې بنده شوې ده. دلته موږ خبرونه مثال د خبرې اورېدل، رقم رقم خپرونې مې اورېدل، د ولس خدمت تاسو تخنیکی همکاران استاسی ژورنالیستانو کړی دی د دې غوښتنه ولا موږ د حکومت څخه ځان کړی چې د ازادي راډیو نشرات لکه په خاچ په افغانستان کې فعالیت کوي وسین دغه چې فعالیت مثال د خبري وسه په زمینه ورته برابر کړي خو دا کم محدودیتونه چې پر لګولې د خوځان هغه فروغ تلویزیونان لګولې د چې هغه د حقایق نه ویل د خبرونه د جوړول چې د افغانستان د کلتور او دانانات سره په تضاد په ټکر کې هغه کدا د طالبان حکومت کې بل حکومت خوځان یو ملک خپل په دغه کې نه پریلی چې د تلویزیون که اجازه نه ورکړي چې د خبرونه دغه کې هغه خلک را پاري خوځان
مننه تل صاحب مننه فقط تاسو معلوماتو د پاره تنا په تلویزیونو یې بندیز نه دی لګولې په پروګرامو بلکې بندیز د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو لګیدلای دی دا چې یو عادي نفر په ناستي خبر وایي دغه باندې هم اوس بندیز لګیدلای دی په تاسو کراپورونه یا خبرونه ووینی په ډیری ولایتو کې اوس په رسنیو باندې په خبرونو نه بلکې په تصویرو باندې په ژوندۍ موجود باندې چې ناستي خبر وایي یا آلته یو ژوندۍ موجود په دې بندیز لګیدلای دی نو تاسو نه ډیر مننه چې په خبرونو کې مرسته غډون وک اوس هم یو بل اوریدونکو را سره په لیکه کې دی دا بم را واخلو بیرته به بستر او ګرځو سلامونه خپل نوم راته وایې لکم زی مړی کني ولې
مننه ز اسمت الله متسم ما د هلمند ولایت نه می اړی کني
متسم صاحب جوړ په خیر خبرونه ته خره غلې د خبرونه موضوع کتا سو اوریدلی او په دې تړاو کتا سو خپل نظر شریکول غواړی نو مهرباني وکي
بلې و بس می اوریدلې دې دا چې د شوزو د حقوق اړوند د موضوع د استاد د عبدالحق صاحب خبرې مې ټول اوریدلې دلته په افغانستان کې موږ وجود لرو مشکرار لرو موږ د افغانستان حالات ټول وینو او د افغانستان حالات ارته راته معلوم دي او کوم د شوزو د حقوق ناری چې د بهر نه پورته کیږي نمړی د شوزو د حقوق تعریف نشي کولای چې اصل کې د شوزو د حقوق تعریف څه شي دی یفلا د دوی دا تعریف وکړي بیا د شوزو د حقوق ځخ پورته کې کوم زه ګورو په لبنان غزا او دا شان نور نړۍ کې د شوزو ځامن شیدانی شوزو شیدانی د شوزو عیال ورته د لاسو یا د سترګو یا د فور ته ناست هغه سجنه دي او هغه بشار نه دي هغه حقوق نه دي هغه موږ ول دغه د افغانستان خلکو دغه خلک دا شانې کوټ وړاند کړل دلته افغانستان کې موږ وینو شوزه شهرونو کې ګرځي شوزه مدارس ورته پاله دي شوزه نور دا شانې دې څو ته پاله دي خو البته دومره مواجهه سونه نشه څومره چې دوی یادونه کوي یا د نړیوال
موتسم صاحب کلانډ بیا تاسو سره هم دغه یاد کما د نور هیڅ د نور هرڅ کله پامه وغورځو د غنجونې د شپګم ټولګینه پورته چې د مکتبونه پاتې دي هغه یو کم شمیر غنجونې بنه خو چې مدرسو ته زیو د غوي آینده به څه کیږي په دې نه پویګو لیکن دغه مکتبونه چې پنجونو تړل شوی دي سبا ورځ دغه هر کورنۍ یو ډاکټر ته ضرورت لري هر ټولنه یو معلم ته ضرورت لري خزینه ډاکټر ته ضرورت لري د خزو کمبود په ټولنه کې د خزو باندې پنجونو باندې د مکتب دروازې بندول تاسو ستاسو په نظر آیا دا سم کار دی دا روا کار دی د اسلام په چوکاټ کې دا اسلام کې آیا زده کړې په خزي هنر فرض نه دی دغه یو بشري ناورین تاسو ته نخ کاری یا دا ډیره عادي خبره تاسو ته کاری
کوم تاسو وګورو اسلام د اسلام نه نگاه نه یو څه دی او دا د اسلام په لاس د قانون جوړ شوی دا د بل څه دی اسلام او شریعت مقدسه دا د عقل څخه جر لري خبره ده دا او عقل بخي هیڅ تړاو نه سره لري کوم تاسو وګورو خدای پاک چې لاله هو خپل په قران کې وايي وکره په بیوتی کونه وایتا چې دا شوزي د قرار ونیسي مطلق هم په کورو کې دغه آیات یا څوک ماته ماتولی شي بیا څوک دومره د نرزوی دي چې شوزي را وباسي که ډاکټرې ته ضروریات وي ما زما د شوزو مکتبونه 22 کاله یله و 22 کاله امریکایان اروپایي ټولنه دغه د بشر د حقوقو دوستان د لیوه هغوی دي ولکه ډاکټران ماته په افغانستان کې راو بچ په داس وخت چې میلا
متسم صاحب مننه لدی چې زنګ موخه ډیره زیاته مننه لګډون مو په افغانستان کې په داتیر او شلو کلونو کې ګن شپرنجونې د تبل په انځین فارغ شوې مونږ ډیر شمیر ډاکټران درلودل چې وسو بهرنی هوادونو تراوتی دي متاسفانه ډیره مننه چې باس کمر سره ګډون وک وسم ګرزو خپل باس ته میلمنو ته ورزو میرمن امیل تاسو دا وریدونکو خبره واوري د افغانستان خپل خلق داخل د افغانستان په دغه بشري ناورین باندې دوی سترګې پټي تاسو په دې اړه په اخر کې کلان یو څه وایي او قدم راته وایي چې دغه بین المللي ټولنې یا د افغانستان وتلي بشري ټولنې دوی هم څه کولای شي د افغانستان د دغه ناورین په تړاو کنه مهرباني
زه ګران ورور ته وروره د میرمنو په مجموع کې د ټول افغانانو خود میرمنو خاص ځکه ټول هغه د دې تمرکز فکری د ښځو سره د دشمنی او د ښځو سره تقابل لري دی دا د ښځو هغه درد چې اوس لري هر یو کومې اوري هر ړوند ګوري یو بې حسه انسان یې کولی شي ته څنګه دا خبره کوي دا حالت چې په افغانستان کې روان دی که په رڼو په د خلاص سترګو یې وګوري او د کتنې سترګې پټې نه کړي بشري وجدان د ټکان ورکوي ته پوهېږي دومره احتیاجي او فقر د ټولو مصیبتونو مور ده اوس څه رقم په څه حالت کې خلک روان دي خلک رواني شوي دي یم ستا ګیډه څنګه مړه ده څنګه دا خبرې کوي خبره په دې کې ده چې جهان کولی شي ته نیت اراده ولري زه نه پوهېږم چې ولې داسې اجرایوي داسې داسې اصحاب دهي ورسره نه شي کولی نه نه پورې خو دوی چکو دی نه وروسته که دوی یو اصحاب دهي ورسره وکړي مخامخ وویني چې هر څه چې ګلګلزار دی نو مکتب ولې نشته نو پوهنتون ولې نشته نو کار ولې نشته مشارکت سیاسي خو په ځای کې ده ته د انسان په صفت یې څنګه نه پېژنې ولې ورسره محاسبه باید دی نه وروسته که وکړي شاید تغیرات راشي
مننه میرمن امیل د خبرونې وخت ډیر کم د هیله جانې کپه په اخر کې ډیر لاند ټکی تاسو مڅوي لری له بهراني ټولنو له بشري حقوقو ټولنو تاسو کڅ غوښتنه لری په لاندو ټکو یو وړاندې کوي چې خبرونې ته ډیر کم د پای ټکی پای وخت رسیدلې ده
نه همدارنګه دا چې خغلې اغلې من اهم ډیر یو خبر ته اشاره وکړه دا چې د مکوریدونکو ډیر زیات هر هغه څه چې وضعیت او حالت یې په سترګو باندې پټ کاوه اوس به چې خبر ته اشاره او نکړه په هغه حالت باندې چې د خپل قرار لري هغه حالت بیان نکړ خو بیا هم دې سره سره د بهرنیو هیوادونو څخه یا همدارنګه د ملګري ملتونو څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې همیشه دې خپل دا ډول کانفرنسونو ته ادامه ورکړي ځکه چې دا ډول کانفرنسونه ډېر زیات مهم دي او مثبت تاثیرات لري د افغان ښځو لپاره هغه څه چې په داخل کې په افغانستان کې دي
ډېر زیاته مننه هیله جانې د خبرونې وخت پای ته ورسېد لګډون نه مننه میرمن امیل میرمن هیله شمس تاسو نه ډېر زیاته مننه چې په باس کې مر سره ګډون وکړه قدر منو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو له صفونه نور بس د خبرونه اوریدله وړاندې نور خبرونې هم ستدي تاسو ته وړاندې کیږي تر بیا مو خدای مو
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio